زیگه دلی بو او ده موسیقی لمرانه تربیتی ده خپل پلار استاز عظیم نا ترلاسه کرده بو. ده پاکستان جوڑی ده ورستو ده خپل کورانه سره ده هن نا هجرت وکه پا نور لسبا او پنزوستم کال کی پا ریڈیو پاکستان کی پا لمری زل سندری اویلی او لده ورستو ده مهدی حسن آواز نه آوازی پا پاکستان بلکه پا هند، افغانستان او پا نور و حوادونو که هم خپل داسی منوال پیدا کرل چه ترنن پوری ده حقیقت پزرونو که ساتلی. د مهدی حسن د فن او ژوند یو ملګری استاد سلامت علی خان وای مهدی حسن یو ډیر ساده کس وو او د خپل ملګرو به ډیر خیال ساتلو.
مهدی حسن حیثیت انسان کے مثال آدمی تھا، سمپل ساده، جو کپڑے پہنتے تھے اور جو ان کی شکل نظر آئی.
مهدی حسن بحیثیت یو انسان ډیر بے مثال ہو او ډیر ساده خوی لرلو، چکمی جامعه بای غستلی او سنگ بخکاری دو دننه همداسی و او دیر میناناک و زه لدیر وقت دا غصره هم زمون دا خوراک او سیدو بای دیر خیال ساتلو. هند او پاکستان دوارو غارو تا دا اغن سندرغارو او موسیکارو دیر سزده کردی دی او پا هند که خوب آغا خلکو دیر خوخولو او دا دا اوس نه نه بلکه دا نول سواش پیتم راهیسی خلک خوخوی.
جب ان کا نام ہوا ہے اسی وقت سے لوگوں نے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا.
د پښتو موسیقۍ وتلی هنرمند خیال محمد استاد وای مهدی حسن په خپل وخت کې ډیر مهنت کړی وو او د خپل فن سره یې ډیره مینه لرله.
مهدی صاحب سره زما ډیره ناسته پاسته شوې ده، لکه په لاهور کې هم ناستې سره په ګنټو ګنټو په ریکارډینګ کې هم سره، لکه رضی به مخکې ګانه وه مونږ به انتظار کولو، هغې نه پس به چې فارغ شو نو مونږ به بیا دوه څلور خبرې دغسې ببي په ګلبرګ کې به اکثر میلاو شو د شاه بوزین خان په کوټه کې. نو هغه خو د موسیقۍ سره ډېر لګاو، ډېر شوق او ډېر محنتونه یې کړي وو. نو زه د هغې په باب له چې هر څومره ومنو کم دي، مهدی صاحب د غزل بادشاه او په کراچۍ کې هم سره، په بار ملکونو کې هم سره، په کنسرټو کې یو ځای پېښور ته راغلی دی ډېر په عزت او ډېر په ښه شان سره.
د نولس سوه پنځوستم په لسیزه کې چې کله هغه د ریډیو پاکستان له لارې د خپل هنر پیل وکړو، نو په هغه وخت کې استاد برکت علی خان، بیګم اختر او مختار بیګم خلکو د کلاسیکل موسیقۍ په اړه ډیر پیژندل، خو مهدی حسن د خپل خوږ آواز له وجې ډیر زر مشهور شولو او له دغې وروسته یې په فلمونو کې هم سندرې ویل پیل کړه.
جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا.
د هغه آواز بعد تر ټولو زیات د پاکستان د فلمونو ستوري محمد علی باندې ښه راتلو، خو په نورو فلمي ستورو لکه وحید مراد او ندیم باندې به هم د مهدی حسن آواز زیات مناسب وو. یو وخت داسې هم وو چې د پاکستان فلمی موسیقي د هغه د غږ بغیر نشوه کامیابېدی او ملګری یې وایي د نولس سوه شپېتم کال او اویایم لسیزه یوازې د هغه دور وو. استاد خیال محمد وای په محفل کې هغه خپل یو روب او اثر لرلو.
د مهدی صاحب چې ناس مو په محفل کې نو ټول محفل په مغله متوجه او بل الله تعالی د هغه په آواز کې د قدرتونه اچولي وو.
<تص-> مهدی حسن په هندستان کې هم ډیر نوم لرلو او دا وجوه چې هغه ته د هند حکومت له اړخه په جالندر کې سیګل ایوارډ هم ورکړل شوی وو. او هندي هنرمندان وایي د غزل بادشاه مهدی حسن نه ډیر څه زده کړي وو. د پاکستان حکومت هغه ته تمغه امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او د هلال امتیاز په شمول یو شمیر جایزې ورکړې دي. د هند وتلې هنرمند لتا منګیشکر وایي مهدی حسن قدرتی صلاحیتونه لرل. هغه د سږي او سینې ناروغۍ لرلې او له ډېر وخته مریض وو. د مهدی حسن د فن ملګری وایي هغه له ځان سره یو دور یوړو چې کمې به یې ګرانه وي څوک یې پوره کړي.
کوچیان شکایت کوي چې حکومت د دوی اکثرو ماشومانو ته د زده کړې امکان نه دی برابر کړی. نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورئ.
کوچیان شکایت کوي چې لس کاله وروسته هم د دوی نفوس په پرتله د زده کوونکو شمیر خورا کم دی او د پوهنې په برخه کې ورته شوی کار په نشت حساب دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د پوهنې په برخه کې د کوچیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په ښوونځیو کې د ورته د تعلیم کیفیت ته پام واړوي او همدارنګه ګرځنده ښوونځي ورته په ثابتو للیو ښوونځی بدل کړي. ځینې کوچیان زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه ورته ښوونځي نه دي جوړ سوي او هغه ښوونځي چې جوړ سوي دي هم د ښوونځیو په ډول نه دي. هسې دولت په خړو اوبو ورته مخ مینځلی دی.
محمد عباس او ولس کلانی ما او دلته نه مکتب ستاره من سیر منګ دې تصورې بس عمر ما بس تیر سو محمد نوارو چې دلته مکتب مکتبونه جوړ کی د سیر سیار مکتب د منګ بکری کې نشته.
سید علی ګاراشان کې باندې نه خوش کی غو نه کار نه کو مکتبونه مس چې درس وایو.
نو زما ول خان ده او سیر مکتبونه جوړ کړل د چندن مکتبونه نه دید نه درس کې څه چې نه سب کې هم کوچن خلک یې سول نه دلته استي او دوه میاشتې بعد بل ځای جوړ نه مکتبونه هلته یې چې هم نه یم نه سپات استو هم ماشومانه مزدې کلی کې یو نیم سال 200 ماشومان دی به درس پات.
د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال په ټول افغانستان کې کوچیانو ته یو سل او درس خونځي جوړ سوي دي چې نه یې لالیه لیسې ولسې سیار خونځي او پاتې لومړني منځني او دینی مدرسې دي. دوی وایي چې په یادو خونځیو کې 9 زره زده کوونکي په زده کړه بوختي چې شاوخوا 2 زره انجونې جوړوي. د پوهنې په وزارت کې د کوچیانو د څانګې سلاکار غلام مصطفی احمد زای وایي چې سیار خونځي هومره ګټور نه دي. د په وینا تعلیمي کال نشي پوره کولای او هم ورباندې یاد وزارت پوره نظارت نه لري.
چونکه دوی د کوچ موده د سیسې تعلیمي هغه نصاب پکې نه پوره کیږي. که زمې مخه کم پاتې کیږي که وړي بیا له ګرمو جینو حرکت کې زمې ته هلته په نصاب نه پوره کیږي. نو دوی دغس د نصاب ستونزم دي. استادان نه لري دوی مجرب استادان چې همالته درس ورکړي مؤثر هغه نه تمامیل کوي ځکه د معرف نظارت همالته نه ور.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي په دې اړه څو څو وارې له ولسمشر حمید کرزي او د پوهنې وزارت سره ناستې درلودې. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استاذ یوسف صابر آزادی رادیو ته ویل
حکومت په نظر کې لري خصوصا د معرف وزارت چې د افغانستان د کوچانو لپاره هم ثابت مکتبونه جوړ کړي او د هغوی لپاره لیلی جوړ کړي ځکه چې دوی همیشه په یو ځای باندې یو ځای نه بل ځای ته ځي.
ښاغلی صابر دغه خبره مني چې ګرځنده خوندي ځکه د کوچانو لپاره ګټور نه دي چې دوی زیات مصروف خلک دي. کله چې کړې اړه وینو زده کوونکي دومره وخت نشي پیدا کولای چې خوندي ته لاړ سي. د کوچانو د لوی خپلواک ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په هیواد کې نږدې 15 میلیونه کوچانو اوسېږي چې په اوړي کې یخ او په ژمي کې ګرم موسمو ته نږدې شپږ میاشتې د کوچ په حال کې وي. د دې ریاست د پالیسۍ او هماهنګۍ رئیس عبدالوهاب سلیمان خیل وایي چې د کوچانو د ریاست په جوړېدلو سره کوچانو ته د تعلیم په برخه کې زیات کارونه سوي دي.
دی یو نیم سال نه تر 200 پوری فعال او غیر فعال مکاتب لرو چې هغه مختص دي کوچانو لپاره باید شوي دي او جوړ شوي دي. مقصد ما عرض ته وکړ چې په یغه کې تقریبا یو نیم سال فعال دي او دا باقی مانده 500 دي هغه غیر فعال.
له اټکل سره سم کچېری کوچان 15 میلیونه وي او اوس مهالي نږدې 9000 زده کوونکي زده کړې وکړي. دولت باید په دې برخه کې د دوی غوښتنې ومني.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هر هنر د خپلو دودونو او نبشتونو پیداوار دی. که نوښت نوی هنر لکه ولاړې اوبه خوساکی شي او که دودونو ته پکې پام ونه شي هنر لکه له قواعدو سره ناشنا سپورتي لوبه بې ارزشه کیږي. د دودونو او نوښتونو ترکیب آسان کار نه دی او همیشه بحثونه راوچت کړی دی. په پکتیا کې چې د افغانانو د ملي اتن یو زنګو ده، ځینو ځوانانو په اتن کې نوې بڼې را پیدا کړي دي، خو د تیر کهول کسانو سره ویره ده چې هسې نه د ملي اتن اصالت ته صدمه ورسیږي. په دې باره کې له ګردیز څخه د داود تپان د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
تن چې د افغاني کلتور یو له پخوانیو دودیزو نښو څخه ده، لام د پکتیا ولایت د سپینګیرو او ځوانانو ترمنځ ژوندی پاتې ټولمنلی دود دی او په هره خوشحالۍ نغاره او ښادۍ کې ځوانان له خپل ذوق سره سم د ډول ډنګ ته تاویږي او څڼې اچوي. اتن په ځانګړو وختونو لکه واده، ملي ورځو، اخترونو، میلو او په سیمه کې د نغارو پر وخت د یوه ډله خلکو لخوا د ډاله له ډنګولو سره یو ځای کیږي او په هره سیمه کې مختلف ډولونه لري. ډولچی ډول د ځوانانو د اتن د لاخه کېدو او تودېدو لپاره په بیلابیلو دود شویو پخوانیو ډولونو ډنګوي او ځوانان ورته په جذبه کې تاویږي. خو په پکتیا کې یو شمېر عمر خوړلي کسان چې پخوا به یې په اتڼنو کې برخه لرله وایي چې د نن ورځ اتڼ له پخوا څخه ډېر تغییر کړی دی او اندېښنه څرګندوي چې وخت پر وخت ښایي اتڼ خپله لومړۍ بڼه بدله کړي.
زه محمود منګال، دوه کم اتیا کاله عمر دی مو. موږ په وخت کې به ډلونه وو، شپېلۍ به وې، اتڼ به وې، شاړۍ به وې، وروره شاړۍ به په ورېښمنو جوړې وې، وروره ډول شپېلۍ به غېده، موږ به وروره غورځي ورته واله، اتڼونه به ورته کړه. یوه میاشت مخکې به موږ خپلې پښې لوسونه وروره دا سبنونه خو نه وو، په تیږو به ورته پاکولې، دومره شوق یې موږ وخت کوو.
په هیواد کې پخوانی مشهور د پکتیا، غزنی او کټواز اتڼونه بلل کېدل چې نن دغه میدان د نویو ځوانانو په منځ کې د اکاخیلو اتڼ نیولی دی، خو پخوانی اتڼ چې ان دغه اتڼ د اتڼ د اصولو خلاف ګڼي.
اوس چې کوم اصول دی وروره، اوس خو هغه د پکتیا تاریخ سره سمون نه خوري وروره، ټول بزرګي رسم رواج شو، تاریخي شیان یې پرېښو.
پخوانی اتن چان اندېښنه ښیي چې دا اتن دود شوي ډولونه ورځ تر بلې له منځه ځي او اتن خپل مینوال له لاسه ورکوي، خو ځوانان وایي چې دوی لا هم د خوښیو مجلسونو ته دا اتن په خاطر تر لرې لرې ځي.
حسن جان خاطر ما د پکتیا ولایت اوسیدونکی، واقعا پکتیا کې اتڼونه دا ډېر زیات رواج لري، خصوصا د خوښیو په مراسمو کې، د لویو لویو مجلسونو کې. موږ خپله هر مجلس ته ځم او د اتڼ څخه خوند اخلم، خپله د اتڼ شوقي یم او اتڼو کې مې اشتراک کړی د ملګرو انډیوالانو سره یو ځای اتڼونو نه خوند اخلو او پکتیا کې دا ډېر رواج لري.
ډېر کله خلک وایي چې د نړۍ د پرمختګونو په سبب ځینې ټولمنلي ښه رواجونه او دودونه هم له منځه ځي، خو ډېر کله داسې نه پېښېږي او مروج ښه دودونه ورځ تر بلې په ټولنه کې لا منل کېږي، څه چې پیاوړي کېږي او د پرمختګ لارې چارې پیدا کوي. چې له دې جملې څخه یو هم اتڼ دی چې په دې وروستیو کې په ملي کچه رزمي لوبو ته ورګډ شوی دی. راځئ دلته د اتڼ په اړه په پکتیا کې د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما نوم نجیب الله دی، د پکتیا ولایت د باتراندود مسؤول. دا چې د پکتیاوالو یو ملي دود هم اتن دی، نو اوس هم په ورزش کې دی یو لار پیدا کړه. نو موږ اتن ته یعنی ګډیدا ویلی نشو. اتن چې دی یو رزمي لوبه ده. کله چې مخکې خلکو د رزم میدان ته یا د جنگ میدان ته تلو، نو مخکې دا غنه د خوشحالتیا لپاره دوی اتن کوله، دوی ډیر په مستی سره د رزم یا د جنگ میدان ته تلله. نو اوس هم په ورزش کې دغه یو پلی شوی دی، کله چې د باتراندود مسابقه شروع کیږي او یا خر کیږي یعنی فاینل ته رسی، نو په دغه ځای کې د باتراندود د اصول دی چې دوی باید اتن وکړي. خو مخصوص چې د باتوراندود لپاره تعین شوی دی د ملي اتن دی.
Oh, shit.
لځوان شاعر نقیب احمد عزیزی سره د ومان یزي د ویلنډي مرکه دا ورېدو بل نه درکو.
خاغلی نقیب احمد عزیزی، کدارته وایست چې چیرته اوسه؟ اوس
اوس پهلن خو په ننګرهار پنتون کې زده کړې کوم، د اول سم په محصله مالته، نو اوس پهلن په ننګرهار کې اوسم.
ها، او د غزنی ولایت د کوم ولسوالۍ؟
د مقر د ولسوالۍ اوسیدم.
کوم پانځي کې لوست کوې؟
د ادبیاتو پانځي کې.
ادبیاتو
پانځي کې؟ بل
ما داسې اورېدلې دي چې له څو کلونو راهیسې په خپله یوه شعري ټولګه باندې کار کوې، دا ټولګه به کله بشپړېږي؟ ده
البته کار یې پوره شوی ده، نور صرف داسې موږ په درسونو باندې لږ اخته ولو، په امتحانونو کې به گرفتار وو، نو اوس مې نیت ده درې میاشتې رخصتي لرو په دوبی کې، نو انشاءالله کار په کوم او چاپ بس.
دا خبره چې ما وکړه چې څو کلونه اوسو، دا سمه ده؟
ادبي کار یې هنري کار دي، ما په نظر سي باید ډېر غور باندې اوسي، او که وخت په ولګېږي هم ښه خبره ده. تر دې ټولګې مخکې ما په یو بله ټولګه هم کار کړی اوس، هغه چاپ شوې ده.
په اوله ټولګه هم دغونې وخت لګولی و؟
اوله ټولګه کې ما دونه وخت نه ده لګولی، ځکه تاسو ته معلومه ده سي د کتاب چاپول اول وارې په زړه پورې، خو باید سړی په ډېر غور سره کار باندې وکړي. په اول ټولګه باندې ما دومره غور نه ده کړی لکه دې ته چې مې څومره فکر کړی ده او غور مې کړی ده او په کومې.
نو څه فکر کوئ د ادبیاتو د پانځي تاثیر ده، او که د تاسو تجربه په شعر او شاعري کې ډېره سوې ده چې احتیاط مو ورسره ډېر سوی؟
نو د ادبیاتو پانځي که تاثیر ووایم هم صحیح خبره به وي. او بل په ننګرهار کې موږ غونډې کوو، غونډې لرو، او بل په پوهنتون کې موږ ځانته یو بهیر لرو د ژوند ادبي بهیر په نامه باندې، چې هلته هم ډېر زیات ملګري راځي، د له ښاره چې هم ملګري راځي البته پوهنتون ته درونټې ته، او نو خامخا د دغه ملګرو په څنګه داسې وایم له ملګرو سره کینو ولاړېږو، او داسې نور شاعران ملګري مو ولیدو. نو ښه خبره دا ده چې غور باندې وکوه، او دا تاثیر شاید د همدغه ادبي ناستو او د پوهنتون د ادبیاتو تاثیر وي.
تا وویل چې غونډې لرې او په جلال آباد کې په غونډو کې ګډون کوئ او خپل شعرونه لولئ، کوم شعر مو شاعرانو ډېر خوښ کړی؟
زیاتره وخت خو داسې وي چې زیاتره ملګري یو بل تشویقوي، خو ډېر وخت داسې شوي دي چې کوم شعر دې ما په خپله نه یې خوښ، خو دوی تشویق کړی یم، او زیاتره وخت داسې یو شعر چې ما ته په خپله خوند راکوي، خو د تشویق خبره دومره نه وي شوې. داسې خاص مې اوس ذهن ته نه راځي چې کوم شعر ما وری ویلی ده او هغه ډېر ستایل شوی.
تاسو د خوند خبره وکړه چې تاسو ته خوند درکوي، تاسو ته څه ډول شعرونه خپل خوند درکوي؟
خپلو شعرو کې زه فکر ورته وکړم ډېر زیات خوند راکړي، کله کله چې هغه داسې ما ډېر زر لیکلی وي او ډېر وخت مې نه وي باندې ایستلی دغسې شي.
کېدای شي یو شعر چې دې خوښېږي هغه راته ووایه.
وایي: استا د اوښکو د مسکا شیبه مې نه هېرېږي، ته به مې هېر شې مګر دا شیبه مې نه هېرېږي، او هغه چې زه ستاسې د کور بام ته ور وختمه، هغه د درمن د رڼا شیبه مې نه هېرېږي، زما او ستا دا څلور سترګې چې ټکر شوې پکې د زمانې د سریال دا شیبه مې نه هېرېږي، موږ دې منو موږ به دې بیا هم په سر وګرځوو، خو د مکتب د بندېدا شیبه مې نه هېرېږي.
ډېره مننه. کور دې ودان، که کوم آزاد شعر در سره یې راته ویل والا؟
آزاد شعر خو فکر کوم چې اوس پیلا نسته، یو بل غزل به په اخیر کې بیا هم درته وایم که تاسو خوښوئ. یو داسې نظم نسته: وای یادوم دې دومره زیاته لکه سا، ستا نامه خوشوه اوس ماته لکه سا، نه به زه شمه دا ستا لکه ستا سیوری، نه به ته شې راته پاته لکه سا، خدای غم شو دې دنیا ته لکه مرګ، خدای مینه شوه دنیا ته لکه سا، زندگی د هغه ورک له یاده اخلم چې ښکاره نه شو هیچا ته لکه سا، په تیاره کې د نقیب عزیزي مومې حاجت نه لري رڼا ته لکه سا.
اوس د درویش دورانی د یو نسم د اوریدو بلنه درکو چې په کوټه کې بارکوال میخیل ستاسو لپاره ثبت کړی دی. ښاغلی دورانی د خپل دې نظم په باره کې وایي:
دې نظم عنوان د قرآن مجید د سوره شعرا یو آیت دی. الله پاک وایي د شاعرانو په باره کې: وانهم یقولون ما لا يفعلون، او بے شکا دوی یعنی دا شاعران هغه سوای چې کوي نه. نو دا تصور چې دی ما نظم کړی دی. زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې زړګۍ د یوې پیغلې لما وړی په ژوندون یې رانه مړی دی جوړ کړی راپسې د بلا غوندې بیلتون دی په ازغویو مې سوری سوری ژوندون دی یمه تږی او سراب زما نصیب دی د خوږو شونډو کوثر یې د رکیب دی چې خواخوږی مې خبر په دغه حال سول چې خواخوږی مې خبر په دغه حال سول زما مخکې تراغون ټول په دې خیال سول چې مې وکړې یو څه مرسته په دې لار کې آسانی راله پیدا کړې په دا کار کې خو پوښتنه چې یې وکړه نو حیران سول خو پوښتنه چې یې وکړل نو حیران سول له جواب مې په دې سخت پریشان سول چې دا کومه شا لیلا چې ما ستایله په ژړا به ومه دا چې ما ستایله په دوو سترګو هغه ما لیدلې نه وه په خپل ژوند کې مې رشته لیدلې نه وه وم خبر یې نه له ځایه نه له نومه هیڅ اته پته یې نه وه را معلومه ز شاعرم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې په جنگ کې چې بدل نولس په شل کړي ماتې بل ته په شا ورکړي بری خپل کړي د مقصد له څنګه توره څنګه لاس وي دغه کار له څنګه سپور وي څنګه آس وي دا او دغسې ډېر څه د جنگ په اړه دا او دغسې ډېر څه د جنگ په اړه بیان کړی و ما ښه د جنگ په اړه نو په دا تللې تر لرې اوازه وه چې په جنگ کې تجربه زما پخه وه مخامخ بیا یو ولس سو چرته جنگ ته مخامخ بیا یو ولس سو چرته جنگ ته هر سړی یې توره واچوله څنګ ته ترې تیار چې څو لشکر زه یې سالار کړم ترې تیار چې څو لشکر زه یې سالار کړم آس یې راکړ او لګیا یې په خپل کار کړم پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران سول پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران سول او چې سپور شوم نو په دې سخت پریشان سول چې دا آس ملونې ما سمه نیوای نه سوه نو په دا راسره دا ناشونې وسوه آس په غرزو پرزو سر شو د دوی وړاندې زه یې ولوېدم ډېر بد له ځینه لاندې زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې یم تللی د سلوک پر هره لاره ځلولی مې دی زړه لکه هنداره تجلی پکې د خدای راته ښکارېږي روشان مخ د خپل اشنای راته ښکارېږي چې لوستې زما دغه رڼ کلام و هغه کس به نو که خاص و که به عام و هغه کس به نو که خاص و که به عام و لاسنیوي ته به زما و ډېر لیواله دا یې غوښ چې ځان را ورسوي ماله په دې هیله چې زما تر نظر لاندې سفر وکړي د سلوک پر لاره باندې د عرفان د هسې تږي ټول لګیا وو د عرفان د هسې تږي ټول لګیا وو دلته هلته په لټونه اخته زما وو که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای وو که خلوت که خانقاه که کور د خدای وو دوی په ما پسې کتلې هر پاک ځای وو شپه ورځ په دا لټون وو سرګردانه مګر هغه وخت شول ټول سخت پریشانه چې یې وموندلم زه په میخانه کې پوره ډوبوم د شرابو په پیاله کې
د دیونه د ازادي راډیوي مجلې وروستی مطلب د یهودو یو عرفاني حکایت دی چې د اکثرو اساطیري او رمزي کیسو په څیر سفر پکې سمبولیک او رمزي معنی لري. دغه کیسه فریده سیفی لولي.
د سرو زرو ونه د یهودو یو حکایت. یو بل حوسه او بیټی کی بچا څلور خزی لرلې د څلورما تر نور ور باندې ګرانه د بچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره خکلی او زړوره و په دا نورو دریو میرمنو د خبره خنه لګیده چې بچا ډیر وخت لدی څلورمه خزی سره تیری دوی به همیشه بچا ته د هغې میده میده شکایت کاوه لکه او بچی د دیوال په بیخ کې بهیږي او اخیر رانسکور کی دوی هم رو رو د بچا نظر بدل کړ بچا دې نتیجې ته ورسېدو چې څلورمه میرمنې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده یو سهار چې څلورمه میرمن له بچا سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه بچا په ډېره غوسه ورته وویل ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی تا له خپله بده نیته په دا هومره کلونو کې ماته یو بچی هم رانه وړ ملکه پوه شوه چې بادشا نور هغه پخوانی سړی نه دی بې له دې چې خوله ورسره وخوري له ماڼۍ ووته د ملنګانو جامې واغوستې سفر یې پیل کړ تله 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 آخر هندوستان ته ورسېده هلته یې په یوه ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بې وسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیندواره ده خو خپل مېړه ته یې حال وانسته په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده مېړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه پاچا چې راویښ شو خپله شړلې میرمنې په ذهن کې ورتېره شوه او چې هر څه یې وکړل له ذهنه یې ونه وته دی له هغې سره په کړې بې انصافۍ پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت ده ته ځینو سوداګرو وویل چې دغسې میرمنې چې دی یې نخیښیي په هندوستان کې لیدلې ده پاچا هندوستان ته لاړ پورې پسې ډېر وګرځېد مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده بلاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي بزرګ ورته وویل هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټولو شی نه دی ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه عمومه چې په خوب کې دی لیدلې ده باچا سخت مزلونه پیل کړل جامې د لارې په اغزو کې څیرې ویرې شوې پښې چاودې شوې او ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه ډېر لټونې وکړو اخیرې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده ده د سر ویره ونه کړه د اور غوندې تودو اوبو ته یې ورټوب کړل او ځان یې وړکي ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه پاشا د ونې یوه لخته راواخیسته که ګوري په ټولو پاڼو کې یې خپله ورکه میرمن ورښکاري ژړا ورغنه وی ژړل دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زولۍ یې ختم شوې او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې له ټوپونو وغورځېدې تر دې وروسته باچا یو ځنګل ته ننووت چې په خوا یې هیڅ وخت نه و لیدلې هلته د خپلې میرمن په جونګړه ورپېښ شو د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې پام یې شول چې په لاس کې د هغې طلایي ونې لخته ده چې په خوب کې یې لیدلې ده مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغې زوی چې اوس و کلن شوی و په جونګړې کې پټ وساته او په خپله ورته راووته د سمدستي وپېژندله باچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکه په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه هله بیا ملکې باچا ته خپل زوی ورښکاره کړ باچا ملکه او د دوی زوی خپلې باچاهۍ ته ستانه شول پاچا طلایي لخته په خپل باغ کې کېنوله چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي پاچا درې نورې میرمنې وشړلې دوی هم خپل سفرونه پیل کړل آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې څوک څه پوهیږي